اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعت خبرونه اوریدو ته متود هرکلی کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خوب لنډه خبری برخه لرو او په دې لنډه خبری برخه کې به واوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید وای افغان چارواکو سره د خبرې به تر ډیره د افغان هوایي ځواک پر مؤثریت متمرکز وي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل ارزیابۍ کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي او د فلسطیني ادارې مشر په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ته د سپي زوی خطاب وکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت یوه عمومي ارزیابي وکړي. جنرال جوزف دانفورد پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. دانفورد وویل د افغان او نړیوال ائتلاف له چارواکو سره به یې خبرې اترې تر ډیره د افغان ځواکونو د مؤثریت په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو په اړه متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خبریالانو ته په څرګندونو کې خپله دا ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او اساسي وبلله. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا دوهم جګپوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دوه ورځې یې هلته تېرې کړې. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو ارزیابي بشپړه کړې ده. په یو راپور کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د IMF له غونډې وروسته خپور شو ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق د دې راپور پر بنسټ د افغانستان د کورني ناخالص تولید وده په 2013 کال کې په سلو کې 2.5 تخمین شوی چې په 2018 میلادي کال کې هم په همدې اندازه و. د پیسو نړیوال صندوق همداراز ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او له هغو سره مرستو ته به دوام ورکړي څو ټول افغانان له اقتصادي ثبات څخه برخمن شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن له متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. د لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لاره موندلې. د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. دا د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام لوبو ته د رسیدو سیالۍ دي چې ټاکل شوې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ درې کاله مخکې پر شوي اټومي تړون انتقاد کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې په واشنگټن کې دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سعودي د ولیعهد د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون له نیمګړتیاوو او کمیو ډک دی. په دې اړه د سعودي او د امریکا د اوسنۍ ادارې لیدلوري یو شان دي، ځکه ولسمشر ټرمپ هم له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون له نیمګړتیاو ډک بللی او له دې تړون څخه د امریکا د وتلو ګواښ یې کړی. تمه ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان به نن له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې د ایران پر مسایلو سربیره پر نورو دوه اړخیزو مسایلو او د منځني ختیځ پر موضوعاتو هم وغږیږي. د سعودي ولیعهد څو ورځې مخکې ویلي و چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، سعودي عربستان به هم د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ته په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو د ملاتړ له کبله د سپي زوی خطاب وکړ. د ښاغلي عباس کنځلو د سپینې ماڼۍ سمدستي غبرګون وپاروه او دا څرګندونې پارونکې او ډېرې نامناسبې وبللې. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي جیسن ګرین بلټ وویل د ولسمشر عباس لپاره هغه وخت را رسېدلی چې د کرکجنو ویناوو او د خپلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د عملي او مشخصو هڅو ترمنځ یو غوره کړي. ښاغلي عباس دا څرګندونې هغه مهال وکړي چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو په دفاع کې د امریکا د سفیر ډیوید فریدمن څرګندونو په غوسه کړ. عباس وویل دا د سپي زوی وایي چې دوی یهودي میشځایونه په خپله خاوره کې جوړوي. عباس زیاته کړه چې فریدمن او د هغه کورنۍ د اشغالي سیمو دي او دی په عین حال کې په تل ابیب کې د امریکا سفیر هم دی. او وروستی خبر، ناټو روسیه تورنه کړې چې په برتانیا کې د دې هېواد د یو پخواني جاسوس د قضیې په څېړنه کې په نه همکارۍ سره نړیوالې سولې او امنیت ته څرګنده ناپامي کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو ټول غړي دا پېښه غندي او د مسموم شوي سرګی سکریپال په قضیه کې د څېړنو ملاتړ کوي.
Russia's response so far has demonstrated a clear disregard.
د روسیې غبرګون تر دې دمه د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې څرګنده بې پروايي ده. موږ له روسیې خپلو غوښتنو ته دوام ورکوو څو د نوویچاک په نوم د پروګرام په اړه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته معلومات ورکړي.
And we welcome the UK's
د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلرمه د نوویچاک د اعصابو پر فلجونکي زهري موادو تر مسمومېدو وروسته په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د زهري مواد د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړېدل. روسیې په پرله پسې ډول په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی جوزف ډنفورد تیر ماښام هغه مهال چې کابل ته رسېده خبریالانو ته وویل غواړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه عمومي ارزیابي وکړي. هغه خپل د ارزیابی د افغانستان د جګړې لپاره مهمه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې جګپوړي امریکایي چارواکي افغانستان ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پر ورځ افغانستان ته د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز د سفر هدف د پسرلی په پایل کې چې عموما په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، د پوځي عملیاتو ارزونه، د نوو امریکایي سلاکارانو د کار او د افغان هوایي ځواک په اړه ډاډ ترلاسه کول ښودل شوی. جنرال جوزف ډنفورد افغانستان ته پلاره پالوتکه کې له سره ملګرو خبريالانو ته وویل غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې پراتونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ اعتراف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. دا ډنفورد په وینا ډیر باسونه به تر ډیره د ځواکونو پر موثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خپله د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او کلیدي وبلله. نوموړي له سره ملګرو خبريالانو ته وویل له دې کار څخه مقصد خپل ارزیابي ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې څه ته منتظر واوسي. جنرال جوزف ډنفورد د 2013 میلادي کال د فبروري له میاشت څخه د 2014 کال تر اګست پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. ډنفورد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر پر مهال همدارنګه وویل پر دې به ډیر تمرکز واوسي څو ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې د ناټو اوسنی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د اړتیا وړ کافي منابع په واک کې لري. دا په تیره یوه اونۍ کې د امریکا دویم لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دغلته یې دوه ورځې تیرې کړې وي. د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل جان باس وایي موږ یقینا د افغانستان له حکومت څخه چې هر وخت د طالبانو سره د رسمي یا غیر رسمي خبرو لپاره ټاکي ملاتړ کوو. موږ به د دې هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو او که اړتیا شي له پوځي لارو او یا له نورو تشویقي لارو به هم کار واخلو څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو
میسته.
میاشت ډېر وخت کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو زر تنه نوي سرتیري افغانستان ته رسیدلي. دا دوی په ډله کې شپږ سوه روزونکي او سلاکاران شامل دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د دې سرتیرو په زیاتېدو په افغانستان کې هوایي عملیات هم زیات شوي. جنرال جوزف ډانفورد وایي غواړي په دې سفر کې د هوایي ځواک د وړتیا او پیاوړتیا بهیر هم له نږدې وګوري او په اړه یې له چارواکو واوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي مانی چې په افغانستان کې یو شمیر پاکستانیان حبس دي او ټینګار کوي چې د دې مسلې په حلولو بخود دي، خو افغان حکومت وایي چې د پاکستان په زندانونو کې هم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي چې حتی ځینې وخت افغان ډیپلوماتان لا له هغو سره لیدو کتو ته نه پرېښودل کیږي. بشیر ګواښ په دې اړه د راپور برابر کړی.
په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرده شمس بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوښښ کوي په پاکستان کې قید افغان بندیانو او په افغانستان کې بندي پاکستانیانو مسله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي. نوموړی زیاته کړه چې دوی ته ځینو خلکو خپل درخواستونه ورکړي چې دوی په کابل کې د اړوند ادارو سره شریک کړي دي.
یو شمیر خلکو موږ سره په دې برخه کې اړیکه نیولې ده، بیا بیا او غالبا دغه خپلوان چې په افغانستان کې دوی بندیان دي، البته د دوی په وینا هغه موږ مرکز ته انتقال کړی ده، د دوی غوښتنې د دوی عریضې موږ مرکز ته انتقال کړي دي. او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو ممکن دوی په داسې ساحاتو کې یا په دغه سي د واقعاتو نه وروسته چې هلته کوم بریدونه شوي وي تروریستي ممکن د هغې په نتیجه کې نیول شوي وي، نو ځکه چې بعضې عریضې چې موږ ته راغلي دي هغې کې د دغسې یو څه واقعاتو ذکر شته دی.
د مارچ په 19 تاریخ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو خلکو ایوی خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د غیبو او زندانی خپلوانو لپاره غږ پاکستانی او افغان چارواکو دواړو ته رسول دي، خو په دې اړه ډېر پرمختګ نه دی شوی.
زما جی جاوید خان نامه ده، شفقه در ډېره. زما رو جی د 15 کالو نه راته کندر ته چغسره تا الته جره پنی چرو کار کو. اسماعیل نامه ده، 15 کالو نه بجی تر اتو بسل تک دا غزه نه بس اونې حکومت او د کندر په مابس کې واچو سره 15 میاشتو ته جی معلومات نو چې بیا خبر شو پولیس چرخی ته روزدو.
ما اکبر علی نوم دی، شبقدر ضلع چرسد سره تعلق دی. زماز بین آغا جی په 2013 کې تلته کېو آغا مزدوری کوله په افغانستان کې، نو آغا اوس په دغه گرفتار شو چې دا جاسوسی اعلان کې جاسوسی پیم ثبوت نشو دی. اوس چې مخکې پولیس چرخی کې بیا باګرام تر شو اوس چې دی نو باګرام نه ریس چې تا خوشکو اوس نشته غیب دی پته نه پیږي کوم ځای دی.
زمانو رحمت علی دی، زه د ډیره شفقدر اوسیدون کیم او دا زما وراره دی اصغر علی نوم دی او دا د 13 کال راسته دی د افغانستان په جیل کې دی د روزګار سلسله کې تلو.
زمانو جی دی خیر الامانو، زما تعلق ضلع سوابه سره دی. زما خوری دی سکندر بشیر هغه لا فتح شوی دی په افغانستان کې، هلته مزدوری راته نو لا فتح شوی تقریبا 3.5 کال شو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې او زندانیانو سره د ډیپلوماټانو د کتلو لوزنامه نشته. زرده شمس دا ستونزه مني، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان چارواکو ته د خپلو بندیانو سره د ملاقاتونو سلسله برابره کړې ده، خو اسلام آباد تر اوسه داسې نه دی کړی.
سمود مخ کې د پاکستان سفارت ته زمونږ د حکومت لخوا هغه کنسولي لاسرسی ورکړل شوی و بعضې زندانونو ته چې دوی هلته خپل بندیانو ګوري. په دې برخه کې دغه شته دی، بعضې ستونزې شته، موږ یې دلته هم لرو. متاسفانه موږ سوزر غوښتنه کړې ده د پاکستان حکومت نه چې موږ ته هم کنسلي لاسرسی راکړي، خصوصا د غاډیاله جیل چې دی، د پنجاب جیل چې دی لاهور کې، او بعضې نور په هغې کې هم داسې متاسفانه تر اوسه مثبت جواب دی نه دی راکړی.
د بندیانو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خراب شوې دي. کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغه یې ردی وي پاکستان د سیمې امنیت ته ژمن دی.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي دا مني چې په افغانستان کې یو شمیر پاکستانیان حبس دي، خو دوی وایي چې په د پاکستان په زندانونو کې هم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي او د دې مسلې د حل لپاره حڅه روانې دي. قدرمنو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر تغواک شي چې د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکا اړتیا لري چې په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې راغلی چې ویل کېږي طالبانو د ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی غنی تیره میاشت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 9000 ډالر مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6000 ډالرو په مالی مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یو ښوونکي خبرې راخستي چې همدلته یې زده کړې کړي دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځي لوستي ځکه هغه مهال هیڅ د کوونکو کمپیوټرونو لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عام خبره کړي و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر وړاندې دا خبره کړي ده په وخت زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلی یو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې ذکر وکم.
په زر پانه کې به لند کیسه د بلاسی اوري واوري.
څو ګامل لري څو ماشومان ناستو او کله کله به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی، زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مې په پل کې ل فرښتې مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر دې نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانیستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه تلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه تلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه تلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه تلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې تلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیايي ستونزو ته په کتلو د دغسې یوه تلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا تلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي تلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډۍ په اوریدو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انځور په ذهن کې وړاندې وروسته شوی وي چې طلایي لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننی هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځئ رحمت افغان ته غوږ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې ښځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه اصلیت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 60 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلې چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ گاولې به و کنه، ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي. هغه دومره ګران سوي دي چې حد به باندې ختم ده. ما په تری کې نور محمد خان کې واده وکړ، په تری کې نور محمد خان کې ما ورته واخیست. اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وي. دا غونډه زری وي، دا غونډه زرورک به باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته یې خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو په چوکځي چې پیغله شم زمونږ د هیواد په بیلابیل سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړې ساختمانو چې دغه شاته به یې داسې یو د ښکر غوندې یعنېسې وتلې ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دې به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوي دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې له ډېره پخوا راهیسې شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغولو په بند کې ویلي چې پس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغولو سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعري په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماسترۍ تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصرې شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړي، د شاعرۍ تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پښتو شاعرۍ کې حبسیه شاعرۍ او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښتو؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته موږ په همدې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کوایم ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي وو هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لرو بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړي دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې، هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي.
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي، او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاس و ګرېوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې حتی شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د وشتولو لپاره نو بنان د دې تاثیر د شکل وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیداری کې رول ډیر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم المیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتخاب وکړم، خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقه او زوی کله چې قدرت ته رسیږي نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقه او زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس او پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یي، د هغوی قربانۍ ته تاسې پر څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لېږدل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده او دی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15-20 کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډېرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي، څه وخت واخیستلې دی او د عمر ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې مسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما انلرله هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د مسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د مسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه و، د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کړی د چبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوسم زمون هیواد د ډیرو کړکیچونو حالاتونه تیرېدون کې دي، په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او خپل لیکنو کې وکاروي. کله کله د دوی لیکنې ریالیستیک نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې هم افکار سم لوري ته بوزي، خدای ما کړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کړي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلا برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوي ورکړي، خو زما هیله ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیغام درلودونکی وي تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او خیر نه غختی وی او د دې سکلیب کې نه غختی وی، بل اخر داسې اوقات بوزو فکر کوم چې دا یو تاریخي مسولیت شي مې دې ته زړه پامو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
انزورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغه چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولای شي چې د هنر او طبیعت یو عاطفي اړیکه ټینګ کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انزورګری په برخه کې د ماسترز دکړي کوي، وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز خیندل دی. وایي چې د فنکار د نړیوالیت په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی را ته دا ووایه چې د انزورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انزورګر و، دا به انزورګرۍ کوله. بیا به زه ورتلمه د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه سمې وله اوله، بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی را باندې قرېده چې تاسو ما انځورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته رالم، زموږ مشر ور ترنک صاحب را ته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم هغه یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا یې لارو دغه لارې ما وکولی شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي، هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ. نو دا دو نیم زره شاوخوا د عمر دی، خو اوس څومره زما په لاس کې دی؟ هغه تقریبا داسې شاوخوا 1300 داسې شاوخوا دی. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایه هلته پاتې سو څه نه څه، دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دی، او خلکو دا کډو کې اخوا دی خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقشې تا د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده؟
سریختیا چې ما تروخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړي دي. څه چې ماته ما احساس کړی ده، څه چې ما لیدلی دي او څه چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل، هغوی باندې ما کار کړی ده او جوړ کړی دي.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسي ما باغ دغه چا انځور باسي چې هغه ماته څه راز د کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کله علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي، په ټولنه کې خلکو ته ډېر ګټه رسوي. لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو، لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دي او انځورونه ما جوړول. نو دا ماته د سولې د مخونو په شکل مطرح کړی ده، په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کاوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم. خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنگ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې، یعنی هر چا سره چې په مخصومه دوی به ماته وایي افغانستان کې جنگ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وو او دلته به هره ورځ د دغه کې دی نامنی به وه. نو ماته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه، دې کې ځینې ځینې داسې کارونه اوسي. زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي، له جنګ سره ډېر ستړي دي او له جنګ سره ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله، اندونیزیا ته سفر د څه لپاره وکې؟ د شپې ډېرم لږ معلومات ورکوي، همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو، هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګرۍ په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل. هلته تقریبا 4 کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغو په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل هغه ما د دوی د یعنې ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپل هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغسې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده، دا ځای ده. یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضری روي، په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضری وي.
تاسې نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ما تقریبا 3 جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې، هلته ماته داسې دو ځای دی یو هنرمند دی چې کوپاکی په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته موږ ته مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
د افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده دلته مشکله ده چې هنر ژوندی سي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کېږي که هنرمند وغواړي سي، که هنرمند رسک قبول کی، تاوان پر ځان قبول کی. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک هنر دی ټولو خوښ ته. خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډېر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبار خیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د بلا سیوری. د شپې تور تور پلولاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تیوي د شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آه وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو داره کړه. د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله.
څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلکو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړپې یې د غره په لمنه کې اذانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کعبه بری ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بې ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی وو چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر وو. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی وو. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت وو او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی وو لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډېر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانه لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشاره هم نقل کړی دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې نه په هیګم چې بچ پی خوې په وړاندې. لخ پهلوانو به بیلی ګم په سرو سترګو دواړه سترګې نه پوینو دي شړاندې. اسماعیل استا نارو مزر سوره که بلتانه خرخبون بیا لتا پرده که نپوهیگی که می بیا نستا یاده که پا چڑو دویر بپریسی دسلم راندی زما زما چوک دیون می ده و مختا زما زما چوک دیون می ده و مختا دیانه چوره با اچه و مترختا ستا سیاد با میوی بست دزلو و سختا کد از مکه غرنه طول سی لاندی بانده پتا خزانه وایی چی خرخبون دخپلو مر بپایی که پا مرغه که ساکن شو او دا مرغه یا غل مرغه ها غزه دی چی دا کندهار شرکی جنوبی خواتا در غستان و کلات ترمنز دا کوگک او سلیمان غر پلمنو که واقع ده او لکه دا مخه چی وویل شول خرخبون پا خندان غر که هم بوسیده چه دا غر هم دا کلات خواتا دا ترک پناوکی ده خرخبون پا چلور سوه یو لسم هجری کال پا مرغه که وفات شو اولاد هم هوری وسیده خود ده دا زوی کاسی زمن بیرته د کسی غره او پا خین تا للی و او دا کند او زمند اولاد پا ننگرهار خیبر او پیخور که خپار شول دا سیخکاری چی دا خرخبون اولاد دیر شوه او روستا دا پختنو دیر قبایل دا پنامه یادیدل لکه چی پا تسوه شلم هجری میرزا شهروخ دا هرات تیموری باچا کندهار دراغه نو دا غزنین مشران او دا برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلتا دا حضور دراغلل دا غریوایت دا هرات دربار مورخ عبد الرزاق سمرقندی راوله او دا زینخکاری چی خرشوانی یعنی خربونی پختانه پا دغو وقتونو که هم پا غزنی او هم پا وازخوا که پراتو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلی تړون دی چې د عاطفه او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه مې ډک شوی تشول غواړي خور شوی فکر ټولول غواړي تړلی شیر مې خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشي د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروئ لفظونه وژړوئ درد ته قوت وبښئ یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولې د شیر معصومو پرښتو چرته یې راشي د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروئ لفظونه وژړوئ درد ته قوت وبښئ یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولې چې ډک زړګی تش کړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر یم چې د جدایي وروستۍ لمحه تصویر کړم یاد اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم یا دا اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم اول په خپلې زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند مې څو څه دی څنګه بشي چې ژوند مې څو څه دی څنګه بشي څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل او په کومو لارو یې راوړی یم په کومو لارو یې راوړی یم په کومو لارو یم چرته روان او دا ځواب ولیکم زندگی لکه له ګلو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه له ګلو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوځول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی زندگی د مئین زړه می جوړیدل او ماتیدل دی زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناسته زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناسته زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی خدا خبر منطقی نخکاری
خدا خبری منطقی نخکاری زان سر فکر وکرم چه زه پکومت لما او زندگی چر تلارا زان سر فکر وکرم چه زه پکومت لما او زندگی چر تلارا بیا پا کاغذ سور سمشیوی توری پا سور قلم مران کرم تشیر معصوم پریختو راشی د شیر معصوم پرختو راشی د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروي د شیر چې نه پاک کړی داسې الفاظ راوړی چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګی ټکور کړم د شیر معصوم پرختو راشی د شیر معصوم پرختو راشی چې مې د مینې مرثیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپه نه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاري ما په بې مینې خلکو مه سپاره چې مرمه